په پیښور کې د سهار 10 بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه غړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درورو خبرونه له ګل ایاز اورو.
ستړي مشر لومړی د خبرونو سر ټکی د خبر ایجنسی د سیاسي ګوندونو مشرانو په قومي اسمبلی کې د فاټا د غړو لخوا وړاندې کړل شوی بل حمایت اعلان کړی دی. د پاکستان چارواکو د القاعده شبکې او نورو تر هغه ډلو سره د مالی مرستو په تور یو پخوانی پایلټ نیولی دی او د ملګرو ملتونو عمومي مشر د هنګري پولیسو لخوا په ناغښتونکو سره په چلن اندېښنه څرګند کړې ده. اوس د خبرونو تفصیل. پرون د خبر ایجنسی د سیاسي او مذهبي ګوندونو ځای مشرانو په قومي اسمبلی کې د فاټا د غړو لخوا وړاندې کړل شوی بل حمایت اعلان کړی دی او ویلي دي چې د سرابا د قبایلي سیمو ډېرې ستونزې حل شي. په جمهور پریس کلب کې د خبر ایجنسی د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو د خبري غونډې پر مهال ویل چې قبایلي سیمه په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګډولو سره به د سیمو خلکو ته بنیادي انساني حقوق ملاو شي او په صوبایي اسمبلی کې به قبایلو ته هم نمائندګي ترلاسه شي. په دې موقع د قومي وطن پارټۍ یو ځای مشر اډوکیټ اسد افریدی ویل
یقینا چې موږ ټول سیاسي ګوندونه شو موږ د دې پوره پوره مرسته کوو د شاته ولاړو چې دی دا بل کې یعنی دا په خپل ډیر لوی تبدیلی ده. دې سره به دا وشي چې پښتانه په اول ځل په یو اسمبلی کې په یو هغه کې بورا غونډ شي که هغه قبایلي پښتونخوا ده که شمالي پښتونخوا ده.
دغه خبري غونډه ته د پیپلز ګوند عوامي نېشنل پارټي جمعیت العلماء اسلام او نورو سیاسي ګوندونو ځای مشرانو هم وینا وکړه. د یادونه ده چې څو ورځې وړاندې په قومي اسمبلی کې د فاټا غړو یو بل جمع کړی وو او له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې د قبایلي سیمو آئینی حیثیت کې بدلون راولي. د خبر پښتونخوا د سوداګرۍ خونه یا چیمبر اف کامرس چارواکو ویلي چې په صوبه کې له تیرو دوو کالو راهیسې امنیتي وضع ښه شوې ده ځکه سرمایه کاران او کاروباریان بیرته واپس را روان دي. دا خبره د پښتونخوا چیمبر اف کامرس غړو پرون د ترهګرۍ ضد جنگ کې د وژل شوو او ژوبل شوو پولیس والاو ته د درناوي یو پروګرام کې وکړه. د چیمبر اف کامرس مشر فواد اساق پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل
نو زمون دا یو پیغام او چې دنیا له مونږ ورکول چې به د پاکستانی عوام چې دي او بزنس کمیونټي اسپیشلی پول پولیس شاته ولاړ دي پول فوج شاته ولاړ دي چې کوم دیو اپریشن ضرب عزب شروع کړل دي او پولیس هم لګیا دي دهشتګردي نه دا صوبه صفا کوي دا خار صفا کوي.
دوی زیاته کړه چې په صوبه کې د کاروباریانو د تختولو پیښو کې ډیر کمی راغلی دي. پاکستانی چارواکو پرون ویلي دي چې پولیسو د هوایی ځواک یو پخوانی پایلټ د القاعده شبکې نوی جوړ شوی د جنوبی ایشیا څانګې سره په مبینه توګه د مالی مرستو په تور نیولې دي. د ترهګرۍ ضد ادارې یو چارواکي نوید خواجه اعلان وکړ چې سید شیبا احمد په کراچۍ ښار کې گرفتار کړل شوی دی. د خواجه په اړه ویل کیږي چې هغه سوداګر دی او په کراچۍ او ایران کې د کیمیکل دوه کمپنیانې دي چې ورپکو ډلو سره یې په پراخه کچه مالی مرستې کولې. نوید خواجه ویل چې دغه مشکوک تن د القاعده شبکې د جنوبی ایشیا څانګې سره د مالی مرستو نه وړاندې افغان طالبانو ته پیسې ورکولې. دغه تن هغه ورپکو سره هم مالی مرستې کړې وي چې په کراچۍ ښار کې د اسماعیلي فرقې 50 غړي وژلي وو. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر پرون ویلي دي چې حکومت د اگزیټ کنټرول لیست یا بهر ته تلو سفر کولو د بندیز له فهرست نه د 15,000 کسانو نمونه لري کړی دي. چودري نثار علي خان په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال ویل چې د نوي اگزیټ کنټرول لیست پالیسۍ تر لاندې به د یو تن نوم د درې کال مودې نه زیات په فهرست کې نه ساتل کیږي. د ویل چې د چا نوم په فهرست کې اچول کیږي هغې ته به د دې خلاف د اپیل کولو حق هم ورکول کیږي. نو موري زیاته کړه چې ناقانونه ګرځول شوی تنظیمونو غړي سمګلران او د هیواد خلاف جاسوسي کوونکي عناصرو ته به له ملک نه بهر ته د تلو اجازه نه وي او د دې نمونه به په فهرست کې وي. ټاکل شوی چې له کابله یو جګپوړی پلاوی نورستان ته لاړ شي. د دې پلاوی د تګ ژمنه تېره ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غني د نورستان له یو شمېر قومي مشرانو په ملي او ولایتي شورا کې د دې ولایت له استازو او دینی عالمانو سره په ارګ کې د غونډې پر مهال وکړه.
زبا یوایا توټک با صلاحیت چې ټول چاري وګوري او په دې چوکاټ کې هغه څه غوړي چې ګډونی اصلاحاتي ان شاء الله تعالی به تر سره شي.
د نورستان مخبرو د خپل ولایت ستونزې له ولسمشر سره شریک کړي او محمد اشرف غنی ویل چې کابل ته د دولتي وفد تر راتګ وروسته به پر هغه لارو چارو غور وشي چې د نورستان د اتو ولسوالیو ترمنځ لارې جوړې شي. د افغانستان د ښاري پراختیا وزیر سید منصور نادری روسی سوداګر و هڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. سید منصور نادری د سپتمبر په 14 د یو پلاوي په مشرۍ ماسکو ته لاړ. د افغانستان د ښاري پراختیا وزیر د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف او روسی سوداګرو سره په ماسکو کې وکتل. د کور جوړولو په برخه کې یو تړون هم لاسلیک کړ چې 90% لګښت افغان لوري ورکوي او 50% لګښت به یې د روسی لوري پر غاړه وي. تازه مشال رادیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون وای کله چې د هنګری پولیس له سربیا سره پر پوله له پناه غوښتونکو سره د شخړې په حال کې ولیدل د حیران شو. بان کی مون ویل چې د چهارشنبه په ورځ د هنګری له وزیر اعظم ویکتور اوربان سره په ټلیفون له کډوالو سره د چلند په اړه خبرې وکړې. بان کی مون دا سرګندونې په داسې حال کې کړي چې 13 ورځې پناه غوښتونکو د سربیا له خاورې د هنګری دننه پولیس پر کاڼو ویشتل. د هنګری پولیسو په جواب کې د مرچو سپری اوبه او اوښکې بهونکي ګاز پر هغو استعمال کړل. د هنګری پولیسو دغه هجوم وسلوال پناه غوښتونکي ګرځولي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار ویلي چې پر پوله د تشدد په پیښو په اړه ډېر زیات اندېښمن دي او روسیې وړاندیز کړی چې په شام کې د دغه هیواد د فوځي پراختیا او د اندېښنو په اړه به له امریکا سره مخامخ خبرې وکړي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری 13 ورځې په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل ماسکو غواړي چې د شام د شخړې د هواري لپاره او په شام کې د روسیې پر شتون خبرې وکړي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل چې ګلیاز وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. په خیبر ایجنسی کې د هیواد د سیاسي ګوندونو یو ائتلاف د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو د استازو د غوښتنې ملاتړ کړی دی چې وایي د فاټا انتظامی چارې د خیبر پښتونخوا صوبې ته ورکړل شي.
دا په خپل ډیر لوی تبدیلی ده چې فاټا پاټا شي. پښتانه په اول ځل په یو اسمبلی کې پوراغون شي.
د خیبر پښتونخوا د کاروباریانو د نمائنده تنظیم غړي خوختي چې دوی ته ورپېخې امنیتي ستونزې په کمیدو دي او دا چې ملګرو یې بیرته په صوبه کې پانګې اچونې ته زړه ښه کړی دی.
اغوا برې تاوانو یو پکې دا پته خوري وا چې اوس د حالات کوم بهتري راغلي دا اوس موږ د ملګری واپس را روان دي.
او د افغان طالبانو له دې وینا وروسته چې په لیکو کې د مشرتابه پر سر اختلافات نور شتون نه لري دا غوي نوې مشر بګنی وکول شي ل افغان حکومت سره د سولې خبري بیا پیل او پر مخ یوسي.
اګه اوس غوالي چې د افغانستان مشر بیا د امن مذاکرات کوي نو هغه به د مخکې نو زیات مضبوط وي.
د تاریخ پانه ونیس پروگرام هم اوري هله دال مشال رادیو سروس. دا هم ولنې رپورت په خبر ایجنسی کې د فعال سیاسي ګوندونو یو ائتلاف ته پاکستان په کمی سملای کې د هغه یو بل د مسودې جمع کېدو ملاتړ کړی دی چې په کې په فاټا کې د قانوني او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو غوښتنه شوې ده. د سیاستوالو پرون په خبر ایجنسی کې خبري غونډې ته وویل چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې برخه جوړ کړل شي نو دغه سیمو ته به د هیواد عدالتي نظام وغځول شي چې په ترڅ کې به د دوی په خبره د هیواد د قبایل بنیادی بشري حقوقو ته لاسرسی ولري. خو په قبایلي سیمو کې د ځینو ټولنو لخوا بیا فاټا ته د ځان ته صوبې حیثیت ورکولو غوښتنې هم مخته راغلي دي. لسیمې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د دغه خبري غونډې په محل د قومي وطن پارټي او مشر اډوکیټ اسد پردي د دغه بل په حق له مشال ریډیو ته وویل
مونږ د دې پوره پوره مرسته کوو. یعنی دا په خپل ډیر لوی تبدیلی ده چې فاټا د فیډرلی اډمنستریټر ایریا په ځای چې دی پروینشل اډمنستریټر ایریا دې سره بده وشي چې پښتانه په اول ځل په یو اسمبلی کې پورا غونډ شي نو دا د پښتنو د یونیټي طرف ته یو ډیر اهم پیشرفت دی چې د دوی سپریم کورٹ او دی های کورٹ عمل دخل چه دا په اول ځل دی علاقو ته وغځول شي.
د پاکستان پیپلز پارټی مشر حضرت ولی پردی وویل چې مونږ کبایل غواړو چې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شو.
مونږ د اکثریت دغه خواهش ده چې مونږ د په خیبر پختونخوا د صوبې ایسه شو. د فاټا پارلیمنټریان چې کوم بل پېښ کړی دی په قومي اسمبلی کې د هغې لپاره هغوی د مونږ سیاسي اتحاد سره د لایرز فورم سره د سټوډنټس بینک سره ژوند د هر مکتبه فکر سره هغو یو له عمل جوړ کړلو او هغې باندې ټول سره متفق شو. نو مونږ د هغې بھرپور حمایت کوو.
او د جمعیت علما اسلام پارټۍ یو مشر سید کبیر پریدی په خپل وینا کې وویل
دا بیل د قبایلو ترجمان دی. انشاءالله امید لرو چې څومره پارلماني جمعتونه اټول انشاءالله د بیل حمایت کوي. ډېر زرو چې کم دی دا په سیمله کې پېښ کېږي او متفقاتو دا بیل پاس کېږي انشاءالله.
او د عوامي نېشنل پارټۍ یو مشر منظور هم خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
صوبې خلک عموم د یو پښتنو یو قوم یو اس بلتون په ممکن نشته دی. کار دی که هسپتال دی که یونیورسټي دی که هر څه دی مونږ تړلې شوي یو. بلکې که مونږ سوچو کو څومره درې چې دي د هغې خولې هم دغې صوبې ته دي. نو مونږ بېلولی نشي. وخت راغلی دی چې مونږ د غلامانه نظام چې قبایل په یوویشتمه صدۍ کې تېروي دغې نه راوچت کو. دا دی مونږ وایي تاسو ټولو فرض جوړېږي.
یاد دې وي چې څو ورځې وړاندې د فاټا پارلیمنټریان په متفقه توګه د قبایلي سیمو موجوده حیثیت بدلولو په اړه په قومي اسمبلی کې یو بل وړاندې کړی دی چې د قبایلي سیمو خلک سیاسي ګوندونه او قبایلي وکیلان یې حمایت کوي. خو بیا دلته د ځنې ټولنو لخوا داسې وړاندیزونه مخې ته راغلي دي چې فاټا له دې د صوبې حیثیت ورکړل شي او یا دې آزاد کونسل ورکړل شي. او ځنې قبایلي مشران هم بیا د قبایلي سیمو په موجوده نظام کې د بدلون په حق کې نه دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
اوریدونکو د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې مشره بیګم نسیم ولی خان د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو او یا هم ورته د یوې بېلې صوبې حیثیت ورکولو په حق لوایي چې ګوند ته به هغه یوه خبره د منلو وړ وي چې اکثریت قبایل یې ملاتړ وکړي. له لومړي سره په پېښور کې د مشال رادیو خبریال خالد خان مرکه کړې ده.
انفرادی فیصلینی اجتماعی زخپلا زما چې کوم پړه کې دا هغه دا چې دا د قبایلو نه د تپوس خبره ده چې آیا قبایل مونږ سره شامل دل غاړي. نو مونږ سره دی شامل کی که قبایل وای چې مونږ ځان لا بیل صبح غواړو بیل صبح دی ولا ورکی کاری غواړي چې مونږ چا سره بل چا سره تل غواړو دا ویغه خبر دی اومنی لشی زکه چې کوم ځای کې خلکې اوم د هغه ځای د خلکو په رضا او په مرده چې لکه کشمیر کې دین ختی دی او هغه کې فیصله نه کیږي چې په کومه طریقه الیکشن وشي.
بیبي دغه فیصله بیا د قبایلی سیمو نه چې د قومي اسمبلی ممبران دي یا سنټران دي هغه دغه بل وروړي پړون بیزل داسې یو هڅه کیږي یو داسې قدم دا کیږي دا ډېر لوی تبدیلی نه ده.
ال ز دې جواب در کول شم چې کله دا افکار توشي قبایل یا صوبای شي یا زمونږ شي او وی خپل ممبران جوړي. نو بیا به حکومت کوشش ضرور کوي چې د اسمبلی ممبرانو کې اوی له دې ورکی ځکه چې دا ممبران په شورو کې کته د 47 کې تو سوچو کې نو صوبې د ما خیال چې سلویخ ممبرانو کړه دین کوم کتیات او څو ځنې خبر دي د اسمبلی ممبران څونه دي پروینس
دا د پښتنو په ګټه نه چې لکه قبایلو ته ځان لای او صوبه ورکړي شي یا دې صوبې یو څه جوړ شي په پاکستان کې د پښتنو لوي صوبه راشي.
او بچي دا د قبایلو تر دې من نه پته لګ موجوده وخت کې چې د قبایلو تر دې عمل دي دا ری پر راکی بو دومغو او چې کله راشي بابا غیر را
هغه خو په خپل دې عمل دا کړی چې ځنې خلک وای چې مونږه خپل قبایلی حیثیت نه غواړو چې ختم شي. خو بیا د دې نمائندگان چې په قومي اسمبلی کې دی هغه د قرارداد وروړي
بچي د وخت نه مخکې د هیڅ شي فیصله نه اول قرارداد راځي بیا بغښتوب کیږي بیا په کې ممبران جوړيږي بیا په اسمبلی کې ممبران دی اتيږي دا غي نه پس به دا مونږ ویل شو چې دا د پښتنو په خیر تمام شو.
د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې له مشر بیګم نسیم ولی خان سره مو د مشال رادیو د خبريال خالد خان مرکه اوریده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونه، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونه یا چیمبر اف کامرس د صوبې د امنیتي وضعیت له امله ډاډ ښیي او وایي چې هغه کاروباریان او پانګوال چې خپل کاروبارونه او سرمایې له صوبې بهر ته وړوي بیرته یې هغلته مخه کړې ده. د چیمبر اف کامرس چارواکو د څرګندونې پرون چهارشنبه په هغه یوه غونډه کې وکړي چې د ترهګرۍ په پیښو کې وژل شوو او ټپي شوو پولیس سرتیرو ته د عقیدت پیرزون وړاندې کولو لپاره جوړه شوې وه. د غونډې ګډونوالو په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ پر عملیاتو د هغو پر پایلو هم تسلي وښوده. تفصیل له پیښوره د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس کې د صوبې کاروباریانو، کارخانه دارو او دکاندارانو له اړخه د هوا پولیس اهلکارانو کم چې د ترهګرۍ په ضد جنگ کې وژل شوي او ژوبل شوي دي ته د عقیدت پرزونې وړاندې کولو په لړ کې یوه درنه دستورو شوه چې پکې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر، د صوبې کاروباریانو، د وژل شوي پولیس اهلکارانو خپل خپلوانو او ژوبل شوي پولیس اهلکارانو په خپله ګډون وکړلو. د پختونخوا چیمبر اف کامرس مشر فواد ساق د دغه پروګرام په لړ کې مشال لیډو ته وویل
دا خصوصا د خیبر پختون خوا د تاجر برادری، د دکاندارانو، د کارخانه دارانو دا ریکگنیشن دی چې خیبر پختونخوا پولیس چې کوم لازوال قربانیان دي، 2000 نه زیات شهادتونه ورکړی شوې دي او زموږ چې غازیان دي هغه ډیر دلیری سره د دهشتګردو مقابله کړی دی. نو زموږ دا یو پیغام او چې دنیا لا مونږ ورکول چې به د پاکستانی عوام چې دي او بزنس کمیونټي اسپیشلی خپل پولیس شاته ولاړ دی، خپل فوج شاته ولاړ دی چې کوم دیو آپریشن ضرب عزب شروع کړل دی او پولیس هم لګیا دی دهشتګردی نه دا صوبه صفا کوي، دا خار صفا کوي.
دا چیمبر پختونخوا پانی مشر زاهد الله شینواری مشال لیډو ته ویل چې خیبر پختونخوا کې وړاندې کم کاروباریان چې د دې صوبې نه نور ملکونو ته یا هم د دې ملک نور خارونو ته د ترهګرۍ، اوا بره تاوان، بتخوره او د هدفي وجنو لویرې په تیښته مجبوره شو، هغه اوس د حالاتو خو کېدو له وجې واپس را روان دي.
ډېر زیاتو یو پکې دا اوا بره تاوان، یو پکې دا بتخوري و. د دې دواړو ټارګټ چې دی کنه دا کاروباري خلکو، په دې وجه دا خلک مونږ نه بیا شپ شو. ځینې خلک دوبۍ ته لاړ، ملیشیا ته روان و، سلاهور ته لاړ، اسلام آباد ته لاړ. نو خدای فضل دی چې اوس د حالات کې مو بهتري راغلې ده، پکې د ضرب عزب په وجه یا د پولیس د صحیح کاروایی په وجه اوس موږ دا ملګري واپس را روان دي او چې کوم دوکانونه، کارخانه هغه بند کړي وي هغه خدای فضل سره دوباره سټارټ کوي لګیا دي، د خلکو مورال هاي شوی دی.
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس وایس پرزیډنټ اقبال خان اپریدی وینا ده چې تیر دو کالو کې خوشا 55% پورې په بتخوره او اغوا برای تاوان کیسونو کې کمی راغلی دی او تمه سرګند کړه چې د پولیس ته صحیح کارکردګي له وجه وړاندې پدې کې نور هم کمی راشي.
جی پی سی هم دا وایي چې پدې کې تقریبا 55-60% کمی راغلی دی. خو مونږ دا توقع لرو چې په کمی مانداري دی لګیا دی او کار کوي، نو کېدی شي چې دا 10-15% راشي. خو مونږ پدې شي خوشاله یو.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر نصر خان دورانی پدې مخه باندې د صوبې کاروباریانو، سرمایه کارو او عام ولستا باور ورکړو چې ډېر ژر به د دوی په هلو ځلو خیبر پختونخوا او په خصوصي توګه پېښور یو وار بیا د پخوا په شان د دې سیمې یو مهم او غټ کاروباري مرکز جوړ کړی. د پامول چې په دستوره کې برخه اخیستونکو پولیس اهلکارانو او کاروباریانو په قبایلي سیمو کې د پوځ لخوا ضرب عزب اپریشن هم ډېر وستایو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
په دې وروستیو کې د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبرونو له تایید وروسته د هغوی په لیکو کې د مشرتابه پر سر د اختلافاتو رپورټونه خپاره شول، خو افغان طالبان اوس وایي چې هغه اختلافات یې له منځه وړي دي او دا چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر ورور او زوی له نوي طالب مشر سره د وفادارۍ ژمنه کړې ده. پښتنه دا چې له دغه پرمختګ وروسته به د افغانستان د روغې جوړې د خبرو ځنډیدلې بهیر ګنې بیرته پیل او اغیزمن ثابت شي او که څنګه. پر دې موضوع په پېښور کې د مشال رادیو خبریال زبیح شفق د چارو له پوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې موږ ته رالېږلی دی.
د پاکستان د سیاسي او افغان چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو خپل منځي اختلافات ختمېدل به د سولې پر خبرو مثبت اغېز وکړي، خو د دې ترڅنګ دا هم وایي چې د طالبانو نوی مشر ښایي له افغان دولت سره د سولې د مذاکراتو په بیرته پیلولو کې له یو لړ ننګونو سره مخ شي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې طالبانو د سې شنبې پر ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر ورور او زوی د طالبانو تحریک د نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره باید وکړ او له هغه سره یې د وفادارۍ ژمنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د ملا عمر تر مړینې وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو چې ټاکل شوی و د جولای په 1 نیټه د پاکستان په مری ښارګوټي کې ترسره شي وځنډېده. همداراز د ملا عمر تمړي نورستا په افغان طالبانو کې د مشرتابه پر سر اختلافات رامنځته شو چې پاکستانوي چارواکو د سولې د خبرو د بیرته پیلولو لپاره دغه اختلافات ختمېدل اړین وبلل. خو اوس چې د افغان طالبانو ترمنځ اختلافات ختم شوي او د ملا عمر کورنۍ له نوي طالب مشر سره بیعت کړی، آیا دا به د سولې پر مذاکراتو مثبت اغیز او د دې پروسې په بیرته پیلېدا کې څومره مرسته وکړی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د سیاسي افغان چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی ازادي راډیو ته وویل
دا خو ډېر مثبت او پرمختګ دی، نو دا خو منصور نور مضبوط شي نو بیا به هغه داسې مهمې فیصلې کولی شي. هغه اوس دا غواړي چې د افغانستان حکومت سره بیا د امن مذاکرات کوي، نو هغه به د مخکې نه اوس زیات مضبوط شوي ځکه چې اوس د هغه مخالفت به کمیږي. نو اوس امکانات زیات شوي دي د دغه مذاکراتو، خو دا ده چې دا فیصله به ډېره یو مشکله فیصله وي ځکه چې منصور اوس ویلي دي چې دې د امن مذاکرات په حق کې نه دی، حالانکه همده په مشوره باندې یا د په امر باندې طالبان مخکې د افغانستان حکومت سره په مری کې مذاکرات کړي وو.
په عین حال کې د افغان چارو یو بل څارونکی شمیم شاهد هم د طالبانو خپل منځي اختلافات ختمېدل د سولې پروسې لپاره ګټور بولي او وایي
که لږ ختم شي نو پروسېسې ته خو ګټه رسېږي. دا هغه ګټه وجه دا ده چې د قطر نن سبا چې کوم د طالبانو مشر ملا عباس له هغه خبرو تر په حق کې د ملا عمر لپاره د افغان دولت سره خبرې کول ګرانی او د ملا اختر منصور لپاره اسانی دي. اوس حالاتو کې ډېر بدلون راغلی دی، زما دا خیال دی چې څه وخت ملا اختر منصور په حالاتو باندې قابو ومومي نو دې به خبرې اترې خامخا شروع کړي.
پاکستان چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د لومړي پړاو کوربه وو، که څه هم په دې وروستیو کې بیا بیا ویلي چې د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو لپاره یې هڅې روانې کړې، خو د طالبانو خپل منځي اختلافات یې د دې خبرو په پیلادا کې ستر خنډ بللی وو. د یادونه وړ ده چې د افغان دولت او طالبانو استازو د جولای په 8 نیټه د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته نږدې په امریکا د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې او د سولې د مذاکراتو پر جاري ساتلو سلا شول. خو د خبرو د دویم پړاو نه یوازې دوه ورځې وړاندې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې راپور نه خبر شول چې په ترڅ کې د سولې مذاکراتو ځنډیدل.
له پیښور زمون خبریال زبی شفق کول پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورسپاڼه د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي جیرټ بلانک په حواله وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بیرته بحالې دی او په ترڅ کې د افغان طالبانو په لیکو کې د مشرتابه پر سر راپورته شوي اختلافات یو خواته کېدای شي. نوموړي دا څرګندونې د نهې په ورځ پاکستان ته د خپل سفر پر مهال کړي. تفصیل ملیحه امیرزاده اورو.
ایکسپریس ټریبیون ورسپاڼه لیکي د امریکا انتظامیه باور لري چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې لاغي پس بحالې دي شي کله چې د ملا عمر د ځایناستې په سر شخړه حل شي. د نهي په ورځ افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیرټ بلانک داوه وکړه چې د پخلاینې د بحالې پروسه په طالبانو منحصره ده. نوموړي دا داوه هم وکړه چې د افغان حکومت په ګډون نورې ښکېلې خواوې دا باور لري چې په دغه جګړه ځپلي هیواد کې سیاسي معامله اوس هم ممکنه ده. بلانک په اسلام آباد کې د امریکا په سفارتخانه کې خبریالانو ته وویل چې په امریکا له طالبانو سره د خبرو اترو د لومړي پړاو وروسته امیدونه ډېر وو. داغه په خبره دغه پروسه تر هغه وروسته بحالې دي شي کله چې طالبان د مشرتابه مسله حل کړي. جیرټ بلانک چې څو اونۍ وړاندې د ډانیل فیلمن د تک پس د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي دنده سنبال کړه، اسلام آباد ته د تګ مخکې په کابل کې له افغان مشرتابه سره هم کتلی وو. ورځپاڼه لیکي د نوموړي دغه دورې ته د هغو کوششونو په سترګه کتل کېږي چې ښکېلې غاړې دې سره معامله وکړي او مذاکرات بحال کړي. د بلانک په نظر د طالبانو د مشرتابه په سر شخړه د حل کېدلو تر څنګ خبرو اترو ته ژمنتیا د سولې د پروسې لپاره مهم دي. د نوموړي په خبره له افغان انتظامیه سره په ملاقات کې دا هم ولیدل چې له طالبانو سره واپس خبرو اترو ته د کیناستلو ژمنتیا لري خو چې د ډلې خپلمنځي اختلافات یې حل شي. ورځپاڼه د نوموړي د خولې لیکي چې د روس او چین په ګډون ټولو سیمه ییز طاقتور هیوادونو هم د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو اترو د ملاتړ کولو په هکله رضامندي ښودلې. د ورځپاڼې په خبره که څه هم نوموړي له طالبانو سره د واپس مذاکراتو په هکله هیله وښودله خو د دې لپاره یې کوم وخت ورنه کړ چې کله داسې کېدای شي. دغه په خبره دې ته ګوري چې په راتلونکو اونو او میاشتو کې به څه کېږي. که څه هم نوموړي د دې پوښتنې چې حکومت یې د پاکستاني پوځ لخوا په قبایلي سیمو کې د کاروایو په اړه څه فکر لري له څه ویلو ډډه وکړه، خدای ویل چې د هیواد وزیر اعظم نواز شریف په ولسی کچه دا بیان ورکړو چې پاکستان به د وسلوالو خلاف په کاروایی کې د ښه او بدو فرق نه کوي.
زمونږ همکار ملیحا میرزاده وه او د یو شمیر رپورټونو له مخې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې به افغان پلاوی د افغانستان د امنیت او اقتصاد پر موضوعاتو ټینګار وکړي، خو د سیاسي چارو ځینې کتونکي په دې باور دي چې افغان هیئت باید له موقع ګټه واخلي او په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو مسئله راپورته کی. په دې تفصیل د احمد شیبر ناورو.
د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به د افغانستان پلاوی د امنیت له 2015 کال وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرسته او په افغانستان کې د داعش د ګواښ مسله یاده کړي. د افغانستان ولسمشر د سې‌شنبې په ورځ اعلان وکړ چې په دې غونډه کې به اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د پلاوی مشي وکړي. جناب ډاکټر صاحب په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. له دې عمله د تک تیاری نیول شوې ده او دی به په ټولو غونډو کې برخه واخلي. له عبدالله عبدالله سره به نیویارک ته په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی ملګری وي. د ملګرو ملتونو ابیایمه عمومي غونډه د سپتمبر په 28مه پیل شي او د اکتوبر تر 15مه دوام کوي. په دې غونډه کې به د نړۍ د لسکونو هیوادونو استازي برخه واخلي. ویل کیږي چې د ملګرو ملتونو د غونډې ترڅنګ به د افغانستان اجرایي رئیس د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د امریکا په اوهایو پوهنتون کې استاد علم پاین وای چې امریکایانو اوس دې ته متوجه شوي دي چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي. نو افغان پلاوی باید د دې مداخلې مسله د یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې یاد کړي.
بالخصوص دغه د داعش مسله ده او د القاعده مسله ده او د خپل د پاکستان د مشکلات چې دلته ستاسو د امریکایانو هم دې ته متوجه شوي دي. نو زه فکر کوم چې د دغه فرصت څخه استفاده کول دا افغانستان په ګټه ده او د دې ځای د صلح او د ثبات د منطقې په ګټه ده.
د ملګرو ملتونو سازمان په 1950 کال کې د نړۍ د یو شمېر هیوادو له لوري تأسیس شو او افغانستان د دې سازمان له لومړنیو هیوادو څخه و چې غړیتوب یې ترلاسه کړ. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به سږ کال په نړۍ کې د اقتصادي ودې پر ثبات خبرې وشي او دا موضوع به وڅېړل شي چې څرنګه له هغو هیوادو سره چې اقتصاد یې ښه نه دی د ټکنالوژۍ او اقتصادي پراختیا په برخو کې مرسته وشي. د غونډې برخوال به همدارس د طبیعي آفتونو د مخنیوي پر لارو چارو وشغی شي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولی ظلم چې دی ولی زیاته چې
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې داغه مینه لژوند د سرنست د
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
رودونکو د افغانستان د خوست د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې په افغانستان کې د ملي والی حکومت د خپل فعالیت لپاره تر اوسه د دې ولایت پرمختیا او آبادۍ ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. دوی ګواښ وکړ چې مرکزی حکومت یې غوښتنو ته توجه ونه کړي نو دوی به ولس ته مراجعه وکړي او په ولسی قوت به حکومت مجبور کړي چې خلکو ته د خپلې بې توجهۍ ځواب ووایي. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د چهارشنبه په ورځ د خوست ولایتي شورا یو شمېر غړو ولست د یاد شورا د فعالیتونو په باب د حساب ورکولو په یو غونډه کې د ملي یووالي حکومت یاد ولایت په بي توجهي توران کړ او وی ویل چې نوی حکومت د خپل کار په موده کې د دې ولایت اقتصادي او ټولنیز پرمختیا او د حکومتوالۍ خوالي ته پاملرنه نه ده کړې. دوی د یو شمېر حکومتي ادارو مدیران او مسؤلین هم توران کړل چې کاري وړتیا نه لري او نشي کولای د خپل پروګرامونو پلانونو او ترسره شوو فعالیتونو په باب ولایتي شورا او خلکو ته وبوي. د خوست د ولایتي شورا غړي نورشاه نوراني مشال راډیو ته په دې اړه داسې ویل:
تاسو باندې تر اوسه پورې د ملي والی حکومت یا د یو شمېر بهرنۍ ډونرانو توجه خوست ته نشته. په خوست کې ډېر کهلت دی د پروژو. هیڅ ډول داسې اساسي او بنسټیزه پروژه نه تر سترګو کیږي چې د خوست مشتو په درد وخوړل شي. بیا هم په دې متعلق یو شمېر د ولسونو غونډې رابولو.
دا چې مرکزي حکومت او نړیوالو ډونرانو په کومو خواو کې د یاد ولایت سره مرستې کړي، د ولایتي شورا رئیس امیر الله رضوان وایي
تر اوسه پورې
هیڅ نه مخصوصي دي دا سه خاصه بودیجه د انکشافي کولو لپاره یا د ولسونو د عامه ستونزو د رفع لپاره دولت نه تخصیص کړی دوه نه ترسترو کې
د ولایتي شوراګانو ایوا دنده داده چې د خلکو اساسي ستونزې او غوښتنې معلومي او اړوندو ادارو همدارنګه نړیوالو ډونرانو سره چې په دې هیواد کې ډېر پرمختیایي پروژې په مالي لحاظ تمویلوي شریکي کی د خوست ولایتي شورا مرستیال شکر الله بابکرخیل هم دې مسلې ته په کتو وویل چې
هغه اساسي مشکل ما اوریدلی دی د ولسونو نه هغه مو د دولت د اړوند ادارو سره شریکي کړی دي څه چې لازم وو هغه شوی نه دی
دی اتوانی ورده د خوست ولایتي شورا 15 غړي لري چې ډیری غړي ځوانان او مسلکي کسان دي د ولایتي شورا غړو د خپل فعالیت په موده کې د خلکو د غوښتنو د انعکاس لپاره یو شمیر مدني حرکتونه او ټولنیز فعالیتونه ترسره کړي چې خلکو پکې په پراخه کچه برخه اخیسته ده
د نجیب الله خیل رپورٹ موریدو لسنی میں بجے شوریدن کو د گلیاز نا لن خبرو نا اور
پرون د خبر ایجنسی د سیاسی او مذهبی گوندونو ځای مشرانو په کامی سملې کې د فاټا د غړو لخوا وړاندې کړل شوی بل حمایت اعلان کړی دی او ویلي دی چې د سربا د قبایلی سیمو ډیر ستونزې حل شي په جمرود کرسته کې د خبر ایجنسی د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو د خبري غونډې پر مهال ویل چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګډولو سربا د سیمې خلکو ته بنیادی انساني حقوق ملاو شي د خیبر پختونخوا د سوداګری خونه یا چمبر اف کامرس چارواکو ویلي چې په صوبه کې له تیرو دوو کلونو راهیسې امنیتي وضع ښه شوې ده ځکه سرمایه کاران او کاروباریان بیرته واپس را روان دي دا خبره د پختونخوا چمبر اف کامرس غړو پرون د ترهګرۍ ضد جنگ کې د وژل شوو او ژوبل شوو پولیسو والاو ته د درناوي په پروګرام کې وکړه پاکستانی چارواکو پرون ویلي چې پولیسو د هوایي ځواک یو پخوانی پایلټ د القاعده شبکې نوی جوړ شوی د جنوبي ایشیا څنګ سره په بمبۍ نه توګه د مالی مرستو په تور نیولې دي د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر پرون ویلي چې حکومت د اگزټ کنټرول لیست یا بهر ته تلو سفر کولو د مدې بندیز له فهرست نه د 5000 کسانو نمونه لري کړي دي چودر نثار علي خان اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال ویل چې د نوی اگزټ کنټرول لیست پالیسي تر لاندې به د یو تن نوم د درې کال مودې نه زیات په فهرست کې نه ساتل کیږي ټاکل شوی چې له کابل یو جاکپوړی پلاوی نورستان ته لاړ شي د دې پلاوی د تګ ژمنه تیره ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وکړه د افغانستان د خاري د پراختیا وزیر سید منصور هادي روسی سوداګر وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي سید منصور نادری د سپتمبر په 14 د یو پلاوی په مشرۍ ماسکو ته لاړ د ملګرو ملتو عمومي مشر بان کی مون وای کله چې د هنګری پولیس له سربیا سره پر پوله له پناه غوښتونکو سره د شخړې په حال کې ولیدل د حیران شو بان کی مون ویل چې د چهارشنبه پر د هنګری د وزیر اعظم ویکتور اوربان سره په ټلیفون له کډوالو سره د چرن پاړه خبرې وکړي او روسي وړاندیز کړي چې په شام کې دغه هیواد د فوجي پراختیا د اندېښنو په اړه به له امریکا سره مخامخ خبرې وکړي
د خبرونو لنډیز مو لګولیا زاوریدو او سوریدونکو د زینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناورو
وحدت ورسپانې خپل اداریا د کرپشن د مخنیوي په ضرورت لیکلې ده ورسپانې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د شهرای قراقورم د 40 کیلومتر جوړ کړی شوی برخه پرانستې پر مهال ویلي دي چې تیر وختونو کې د غیر شفافیت له امله د پرمختیايي هلو زلو ګټې اولسته نه دي رسیدلې او سرکاري پیسو کې د خیانت له امله هیواد ته زیان رسیدلې ده ورسپانې لیکي چې دا حقیقت دی چې د لومړۍ ورځې څخه د هیواد اولسته بدونوانی لعنت سره مخ دي که هرڅو نیب هیواد کې د بدونوانی د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي خو د دې باوجود کرپشن د کمیدو په ځای اورس پورز نور هم سیوا کیږي اورس پانه لیکي چې د هیواد ترقی پرمختګ او مخکې تللو لار کې دا مهال بدونوانی تر ټولو لوی خنډ دی د کرپشن د لعنت لمیا زوړلو لپاره هیواد کې د احتساب د نظام مضبوطولو او موثره کولو ته ضرورت دی او وزیر اعظم چې مالی او انتظامی معاملو کې په امانت دیانت او شفافیت کمزور راوړی دی دا د ډاډګیرنې وړ دی خو د دې لپاره عملی ګام نوتا التیا ده د کم لپاره چې با د حکومت ترڅنګ عام اولسته هم خپل کردار ادا کول وی جنگ ورسپانې خپل اداریا د پرایویټ سکولونو لخوا په فیسینو کې په اضافي لیکل ده ورسپانې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د لړ کې په سختۍ سره نوټس اخستی دی او د مسلې د حل لپاره پرایویټ سکول ریګولیټری اتارټي په فوري توګه د بحالۍ حکم ورکړی دی ورسپانې لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې پرایویټ سکولونه د تعلیم په وده کې مهم کردار لوبوي خو په دې کې یو شمیر سکولونو د مالکانو زړه خوښي د تعلیم ودې پر ځای خپل کاروبار ښه کولو کې ده او دغه وجه ده چې ځینې
پرائیویټ سکولونه په مختلفو بانو د شاګردانو نه زیات فیسونه اخلي. ورسپان علی کی چې امید ده چې حکومت به د وزیر اعظم د هدایاتو پر رڼا کې د دې مسلې په فوري توګه څه حل راوباسي. دا ورسپان خپل اداریا په پاکستان کې د یوټیوب په بندیز لیکلې ده. ورسپان علی کی چې د تیرو دریو کلو راهسې یوټیوب په پاکستان کې بند دی او د موجوده حکومت په شمول تیر حکومت هم دا ویلی وو چې د یوټیوب د بندیز مسله به هوار کړي، خو افسوس چې تر اوسه یې دې لړ کې څه عملي ګامونه پورته نه کړل.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي نیویورک ټایمز ورسپانې په پاکستان کې د خبریالانو د کار او غوښته د پیښو امنیتی خطرونو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. بلخوا هم له امریکا خبریدونکو یوې بلې ورسپانې وال سټریټ جرنال بیا ایران ته د ملګرو ملتونو د څېړونکو د تګ موضوع راغستې. د دواړو مقالو مهمې برخې له انیسې اجمل اورو.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي په 2008 کال کې په پاکستان کې د جمهوریت پر ځای کې دوه وروستو د دای هواد میډیا د درغلیو د پوزو د کمی امنیتي ادارو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه ریپورتونه ورکولو کې نور هم زړور شو، چې په بدل کې د میډیا کارکونکو له مشکلاتو سره مخ شوي دي. د پمرا ادارې لخوا میډیا ته نوې قوانین ورکړل شوي چې تر مخه د يرغمال کولو او د وسلوالو د بریدونو په اړه ریپورتونه حدونه عملي کیږي، او د دې نوې قانون تر لاندې دا هڅه هم شوې ده چې په ټلویزیون د خبرونو پر مهال پر وینا څنګه قابو واچول شي. د پمرا د دې نوې قوانینو مخې ته د راتللو وروستو تیرونه په پاکستان کې په خبریالانو بریدونه وشول. وزیر اعظم نواز شریف د دې بریدونو تور په وسلوالو پورې کوي. نوموړي ژمنه کړې ده چې د کراچۍ نه د جرایم پېشه ډلو د ختمولو په هدف هڅې روانې دي، او په راتلونکو دوه کالونو کې به د غخار د جرایم پېشه ډلو څخه پاک او د خبریالانو لپاره یو خوندي ځای جوړ کړل شي. نیویارک ټایمز لیکي په داسې حال کې چې په پاکستان کې وسلوالي واسي د بیان د ازادۍ لپاره ګواښ نه دی، دوه کاله د انتظار باسلو لپاره اوږده موده ده. مقاله لیکي د پاکستان د پوځي او امنیتي ادارو د سمو تحقیقاتو او د خبریالانو پر ضد ګواښونو جوړونکي او پر هغې تشدد کوونکي ذمهوار کسان عدالت ته تر راوستو پورې د خبریالانو د تحفظ په لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف ژمنې رښتینی نشي کېدی. نیویارک ټایمز لیکي باید د خبریالانو د خبرونو قربانو لپاره د پمرا نوې قوانین ختم کړل شي، او یادې خبریالان په خپل د دې قانون یو نوې مسوده وړاندې کړي. بلخوا وال سټریټ جرنال لیکي زیاتره د مغربي هوادنو چارواکي وایي چې ایران د اټمي وسلو پر جوړولو کار کړی دی، خو تهران بیا دا تورونه ردوي او ادعا کوي چې د اټمي انرژي نړیوال ادارې ته په ورکړل شوو رپورټونو کې هیڅ حقیقت نشته. د اټمي انرژي نړیوالې ادارې سره د پلټنو په لړ کې د ایران همکاري د تهران د بندیزونو د لرې کولو په لړ کې یو شرط و، چې د اټمي تړون په برخه کې د دې هیواد لپاره یو مهمه ګټه هم و. ایران او د نړۍ شپږ طاقتور هیوادونه د جولای په 14 نیټه یو اټمي تړون ته ورسېدو، چې تر مخه به ایران خپل اټمي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې به ترې نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې کړل شي. مقاله لیکي که چېرته ایران خپلې ژمنې پوره کړي، نو د دې هیواد به د بندیزونو لرې کېدل د راتلونکي کال په لومړی ورځو کې پیل شي. کارپوهان وایي چې د پلټنو د شرطونو نه داسې څرګندېږي چې دا د تهران په ګټه دي، او زیاتوي داسې به ایس ازاده لار نه وي چې دا معلومه کړل شي چې آیا ایران به د اټمي انرژي نړیوال ادارې پښتنو ته په سنجیده توګه ثواب ووایي او کنه. سیړونکي خبرداری ورکوي که تهران د جولای میاشتې اټمي تړون ته د دوکې ورکولو پریکړه کړې وي، نو امریکا او د هغې ملګري هیوادونو ته به دا معلومه هم نشي چې ایران به د وسلو جوړولو لپاره څومره وخت واخلي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې روسیې په شام کې د بشار الاسد حکومت ته پوځي مرستې ورکول پیل کړي، واشنگټن کرملن ته خبرداری ورکړې چې بشار الاسد د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې هیڅ رول نه لري. روسیا بیا فکر کوي چې د شامي ځواکونو د پیاوړي کولو په ترڅ کې اسلامي دولت وسلوالې ډله له ماتې سره مخامخ کولی شي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له ما هارون باچا اوري. د امریکا خارجه وزیر جان کیری د سپتمبر پر 15 خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته په ټلیفوني خبرو کې وویل چې امریکا اوس هم غواړي د سوریې یا شام ولسمشر واک له لاسه ورکړي تر څو د هغه هیواد سیاسي ګوندونه وکول شي د یو سیاسي جوړجاړي له لارې د شام څلور کلنې جګړې ته د پای ټکی کیږدي. دا له هغه څو ساعته وروسته وه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ټینګار وکړ چې د شام د حکومت پوځي ملاتړ د دې لپاره کوي چې شامي ځواکونه وکول شي اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته ماتې ورکړي. پوتن د نورې نړۍ مشرانو ته هم بلنه ورکړه چې د شام د ولسمشر بشر الاسد په مشرۍ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ضد ائتلاف برخه جوړ شي. روسی مطبوعاتو د بشر الاسد یو مرکه هم خبره کړه چې په کې نوموړي د یاد ډلې پر ضد د غربي نړۍ او د شامي یاغي ډلو د ګډو هڅو لپاره غږ کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویټالي چرکن له امریکایي ټي وي چینل سی بي اس سره په مرکه کې وویل چې د امریکا د هغو غوښتنو برعکس چې په عام محضر کې کوي د ولسمشر اوباما اداره نه غواړي چې په شام کې د بشر الاسد حکومت چپه شي. امریکا څو اونۍ مخکې د روسیې د قانع کولو هڅه وکړه چې خپل د اوږدې مودې ملګری بشر الاسد د شام واک پرېښودو ته اړلو په ترڅ کې په هغه هېواد کې د روانې کورنۍ جګړې د له منځه وړلو کار ته لار هواره کړي. خو روسیې روانه میاشت د دمشق د حکومت پیاوړي کولو په موخه له شام سره نورې پوځي مرستې وکړې. روسیا فکر کوي د شامي ځواکونو د پیاوړي کولو په ترڅ کې به په سیمه کې د اسلامي یاغیانو د پرمختګونو مخه ونیسي. خو امریکا او نړیوال ملګری بیا وایي چې د دمشق حکومت خپل د مسالې یو برخه ده. غربي هیوادونو په شام کې پر اسلامي دولت وسلواله ډلې هوایی بریدونو او پر ضد یې د هغه هیواد د منځلارو یاغي ډلو د تقویه کولو پالیسۍ ته دوام ورکړی دی. سپینې ماڼۍ هم د امریکا له خارجه وزیر سره خبره وکړه او له روسیې وغوښتل چې د بشر الاسد حکومت ته نورې پوځي مرستې ورنکړي او د هغه نړیوال ائتلاف برخه جوړه شي چې له یو کال راهیسې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي. د روسیې خارجه وزیر بیا د روانې اونۍ په پیل کې له واشنگټن وغوښتل چې د یادې ډلې پر ضد په پوځي برخه کې خپل تګلاره له کرملین سره شریکه کړي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکې
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د غیر قانوني کډوالو د ستونزې د حل لپاره د اروپایي هیوادونو د اقدام ستاینه کوي، خو وایي چې په دغه اړه باید زیاتې هڅې وشي. جزئیات له فرشتې جلال زئی اورو.
د منځنی ختیځ لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری استازي بتول احمد وایي په سوریه کې په تیرو 15 میاشتو کې وضعیت ډیر خراب شوی دی او جګړه په بیساري ډول شدیده شوې ده. د بتول احمد پوینه له سوریه څخه د خلکو د تیښتې بهیر شایع لاګړندې شي. په دغه هیواد کې روان بحران داسې نه څرګندېږي چې په لنډه موده کې پای ته ورسیږي. بتول احمد ازادي راډیو ته وویل چې په عراق کې هم د خلکو وضعیت ورته دی. دا وایي چې لږ 3.1 میلیون عراقیان بې کوره شوي دي او په خپله د عراق په بیلابیلو سیمو کې میشت شوي دي. د دې په وینا د سوریه او عراق خلک د ژوند له ډیرو سختو شرایطو سره مخامخ دي او مجبور دي چې له خپلو کورونو وتښتي. نو نړیوال باید دې ټکي ته پام وکړي چې عراقیان او د سوریه خلک د بیرته تګ چاره نه لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان عالی کمشنری یونیسیار په ورستیو کې په اردن کې د سوریې د میشتو کډوالو په اړه یو مطالعه کړې ده چې په هغه کې څرګنده شوی چې لږ 80% د هغه کسان چې له سوریې څخه اردن ته ورتښتیدلی دي د فقر تر خط لاندې ژوند کوي. په لبنان کې هم د ملګرو ملتونو د سازمان د دې ادارې یوې ابتدایي مطالعه څرګنده کړې ده چې لږ 80% د هغه کسان چې له سوریې څخه لبنان ته ورتښتیدلی دي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. بتول احمد وایي دا خلک له جګړې او بدبختۍ په تیښته کې دي او خوندي چاپیریال ته اړتیا لري. یونیسیار په اروپایي اتحادیه غږ کوي چې کډوالو ته د ورتګ اجازه ورکړي. دوی ته باید د امن چاپیریال برابر شي. د اروپایي اتحادیه د کورنیو چارو وزیرانو د تیرې دوشنبه په ورځ په بروکسل کې غونډه درلوده او پریکړه وشوه چې نږدې 40,000 غیر قانوني کډوال چې په یونان او ایتالیا کې پراته دي د اروپایي اتحادیه په نورو هیوادونو وویشل سي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره یونیسیار د دغه اقدام ملاتړ کوي. خوای اروپایي هیوادونه باید د دغه غیر قانوني کډوالو په مخ خپلې دروازې پرانیسي او خلک د مهاجرت او پناه غوښتلو له حق محروم نکړي.
څوک شته که نشته چې زموږ د پښتنو ټپوسو کې او موږ ته یو لاره وښي.
دا ماشومان مې غوښتل چې ما ډېر کنده ته پورې ځان داسې ځنګول. ما دا ماشومان بچو بچه په ډېره شون لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپلې مې لاړه
خلې موږ ته کارتون راکړو وسې موږ او پولیس لاس پګروا پولیس ته شکایت کاری کې اول د ترته ای دا چې درس بنای.
مشال رادیو د بے وسا او خاموش خلکو غږ.
اوس اوریدونکو وخت شوی چې د تاریخ پاڼه ونیز خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. دا خبرونه په پیښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان جوړوي او دا وخت تاسو ته موږ په تکراری توګه دروړو.
گران اوریدن کو دا عیسیٰ علیہ السلام دا پیدا وخت نه درې سوه شپږش قبل مسیح کې چې کله د یونان سکندر اعظم دا فارس یعنی موجوده ایران ټوله بادشاہی خپل ولکه کې واخیسته او د افغانستان نه د هندوستان په لور په ناوه پاس یا ناوګې دا باسین په لور تلو. نو مورخین وایي چې موجوده دیر د تلاش واده کې ورسه سخت مزاحمت وشو او هغه په لومړي ځل په یو غشي زخمی شو چې بیا درې کاله وروسته د دیرش کالو په عمر کې مړ شو. نن زمونږ د پروګرام موضوع د افغانستان سره په پوله پروت د خیبر پښتونخوا دیر سیمه ده چې په انتظامی توګه دوه ضلعو یعنی بره دیر او کوزه دیر کې ویشل شوی دی او تر کال 1901 پورې دغه سیمه یو ځانګړ ریاست و. خو د لرغونی آثارو پوهان او مورخین د دیر تاریخ درې نیم زره کاله زوړ ښایي چرته چې دوی ته د آریا کام مړی او قبرونه میلو شوي دي چې د عیسی علیه السلام د پیدا وخت نه خوښه ولس وکاله وړاندې په دې سیمه آباد وو. د دیر سره تعلق لرونکي لطف الرحمن چې د دیر باجوړ او په سواد د تیر 12 کالونو سیړنې کوي او دغه معلومات د یو کتاب شکل کې راغونډوي. د دیر په حق لوای چې د آریا کام نوخله تر دیر نواب پورې په دغه سیمه کې لرغونی آثار قبرونه او بوتان سټوپې او کلاګانې اوس هم موجود دي چې موږ ته درې نیم زره کاله زوړ تاریخ په ګوته کوي. د دیر د نوم او موجوده حیثیت په حق لا هغه وایي
دیر یو ډیره تاریخي علاقه ده. د دې سلویخ کیلومیټر بارډر دی د افغانستان سره، یو سل پنځه شپېته کیلومیټر پوله ده د سوات سره، درې شپېته کیلومیټر پوله ده د باجوړ سره او درې دېرش کیلومیټر پوله ده د ملکنی جنسی سره. دیر په دوه مطلب استعمالیږي، یو د دیر ټوټل علاقه یعنی ریاستی دیر یا د دیر دوه ضلع کوز دیر بر دیر او دویم دیر خار کم چې د دیر ریاست در حکومت پاتې شوی دی. دیر د براهوی جبه لفظ دی او د دیر معنی دا اوبا. بعضی پوهان دا وی دیر چې دی در دیر لفظ نه ماخذ دی، دیر چې دی در سنسکرت جبه لفظ دی او د دې مطلب دی عبادت خانه.
دا خیبر درې پشان حملاور او قافلو په تیر وختونو کې د دیر او باجوړ لار استعمال کړی دا چې موجوده افغانستان نه با د ناوپاس یا ناوګې پلار باجوړ دیر سوات بونیر مردان او سوابې پلارو دا باسین غاړې تر تل او بیا د هند په مقام با هندستان په لور تل. دا سکندر اعظم نه علاوه محمود غزنوی او ظهیر الدین بابر هم په دغه لار په هندستان حمله کړې دي. خو دا تاریخ استادان او لرغونی آثار پوهان وای چې د بود مت او هندو شاهی نوړاندې په دیر کې د آریا کام قبرونه ملو شوې دي چې نن نه خوښه ول سوکاله وړاندې د سیمه آباد او دا لرغونی آثار او کارپو او په دیر کې د چکدری میوزیم کیوریټر نیاز باچا په دیکلا وای
دا گندارا گریو کلچر چې کوم یادیږي د آریان د وخت سره دا کنټمپرری دی داغه اثر هم ایون هم تد ته ملو شوې دي. په تیمرګر کې گریو کلچر سایت او باغی کې تقریبا چې د 1500 نه د 1700 قبل مسیح د وختو د قبرونو او زار هغه وخت کې به دا د ستورو چیرې مړ شو یو دا یاغه وڅی زلې شو یو مرتبان کې به واچو دا غي سره داغه د چون چکم د هاوس هولډ ورته موږ وایو اوزار او داغه لوخي لرګي وغیرہ دا شي زونه میزونه د خوراک سامان دا به وسره خبرونو کې حق کو نه دي. آثار هم ته دلته په دیر کې ملاو شي.
لطف الرحمن وای سکندر اعظم چې کله د باجوړ پلار دیر تراغلو نو د پنجکوړې سین سره نږدې د تالاش واده کې چې هغه وخت د مساګ ریاست برخه وه د اسکینوس لخکر اړخ نه ورته سخت مزاحمت وشو او د درې ورځو سخت جنگ وروسته د سکندر اعظم فوزونو نه صرف د مساګا قلعه فتح کړه بلکې د اسکینوس لخکر او خوښه شپږ زره خلک یې مړه کړل او تاریخ دغې مرګ جوبلې ته د مساګا قتل عام ویل دی.
او سکندر صدر اعظم ته دغه ته کې سخت مشکلات چې پیښې وې دي هغه تلاش علاقه ده دې علاقې ته هغه وخت کې مساګا ویل شو چې دا د اسکینین ریاست در حکومتو ته دغه وخت د دغه ریاست بادشاہ اسکینوس نو چې کله سکندر اعظم دلته راغلو هغه دا خیال نه و چې دته به دونه سخت ریزیسټنس وشي او اسکینین د هغې سره ډېره سخته مقابله وکړه درې ورځو پورې هغې مساګا پته نه کړی شوه او درې ورځو نه پس هغې فیصله وکړه چې یو بھرپور حملوں کی نو اکی اسکینوس وفات شو آغا قتل شو پدر جگڑا کی او دے تبیرے شی دمسکر آف مساگا
لطف رحمان وائی چے سکندر اعظم پدر جنگ کی زخمی شوی ہم او دا دیر تاو او غسین زائی لخ کر او زائیونا پا مکمل توگا تباہ کلل
تلاش کی کمونگا او گرو دا زیارت بازار نا کمونگا جنوب طرف تا او گرو نو دغل تا کی یو ڈیرائی دا آغی بانی اسم آغا دا محل سا ٹکڑا پاتی دا او دغل تا کی سکندر اعظم چی کل جگڑا کور نو دے زخمی شیو دے اسکینین کسانو دے پا دے پتون بانی وشتے ہو پا غشی بانی او دے چی کل نمازیگر ہوا اوالو دے دغل علاقے ہوا ڈیر خراب دا ڈیر ترخی پا مازیگر کی تغا ہوا دا تا او لگی دا نو دا ڈیر زیاد تکلیف محسوس کو
خوبیا مورحین پا دے ندی متفق چی سکندر اعظم واقعی ہم دا مساگا یا موجودہ ملکن ڈویژن پا جنگ کی زخمی شیویو زکا حق پخپلا اورا یعنی موجودہ اوڈیگرام بزیرا یعنی موجودہ بریکوٹ او ارنوس ذکر کرے دے خولرغونی آثار او دا تاریخ کتابونا دا خبر ثابتوی چی سکندر اعظم دا خیبر پا درانا بلکی دا دیر باجوڑ پلار اباسین غالتا رسیدلیو
تاریخ منتدہ خیئی چی اگا پا باجوڑ ماندیرا ہے بیادا تک کی دا کٹکلی پا دی سائیڈ ماندیرا ہے او چک درہ موجودہ چی ایکم دا چک دری دا دیر دا چی کم میزیم دے پا دی اڑک ماندی اگا سی دا لارو بیا سواد تا لارو آلتا کی جنگو نکڑی دی دا سی دا منگلور پا ایریا ماندی بیا منتا نور اثار ملاوی گی پا وڈیگرام سواد کی گورا بازارو آلتا کی اگا جنگو نکڑی دی بیا موجودہ چی کم دا ٹول اثار منتا داخل چی الیکسینڈر واقعی پا دی طرف راغلے او پا دی لار ماندی تیر شو دے
دیر پتیر وختونو کې د بود مت او هندوشای هم یو لوی مرکز پاتې شوی دی چرته چې د پښتونخوا لرغونی آثار محکمې ته د بود مت او هندوشای وختونو نخې نخانی ملو شوی دی او د چکدری او د هیواد نور میوزیم کې محفوظ شوی دی د چکدری میوزیم کیوریټر نیاز بچا وای چې دوی ته د دې سیمې نه دومره قیمتي بوتان او مجسمې ملو شوی دی چې د تحفظ لپاره د پاکستان سټیټ بینک کې ایښودل شوی دی
موجودہ دور کی گنبد کے گنبد فورٹ ورتوئی اغم گزٹیر کے پروٹیکٹ کو آگا دا ہندو شاہی سر تعلق لری
دا پختونخوا دا نور سیم و پشان دیر او سوات تا اسلام مذہب ہم پا یو لسم سدے یعنی دا محمود غزنوی پا وقت کے راغل دے او دل تا اسلام دیر پا تیزے سرا خپور شوے دے لطف رحمان دا محمود غزنوی پا دی سیما دا اثر او جنگونو پا حق لا وائی
محمود غزنوی دلتا پا 1921 عیسوی کی راغلے دے او دا دس را یو دیر بہادر کس دا غنم یادیگی حیا نواز حیا نواز دے دا دا مستخیلو دا یو قوم دے پا دیر کی پا جندور کی دا دی کسان زیاد پاتی کی گی او تے مرگر کی دا دی مشر تیر شوی دے دا حیا نواز چی دے دا بیسکری دا ترک کو سیدن گیو حیا نواز رالو او دا محمود غزنوی سر پا دا غلاکہ کی پا پتوحاتو کی دیر مرستا اکلا او محمود غزنوی دا دا بہادرین متاثر شو او دا تے دا تے مرگرین برا شمال طرف تے والا کور کلا چی اغیت اسم حیا سی ری ویلی کی گی
بیا دا وخت سره سره پښتانه پسواد دیر او باجوړ کې مضبوط شو او مغل بادشاہ ظهیر الدین بابر چې کله پښپاړه مسدې کې د سیمې ته راغلو نو د یوسفزو قوم ملاتړ تر لاسه کولو لپاره د یوسفزو قبیلې مشر شاه منصور لور سره واده وکړو او دغه شان د مغلو او یوسفزو په منځ کې د خپلوي او دوستۍ یو رشتہ جوړ شو چې بیا وروسته د همایون او اکبر بادشاہ په وخت کې په جنگونو بدل شو په دیر کې بابر بادشاہ په کوم ځای کې چې د دمې لپاره د خپل لخکر سره خیمه لګولې وه، هغه ځای ته نن هم خیمه وایي، او په کوم لار چې هغه د دیر نه د سوات په لور تللی و هغې ته د بابر غاښي وایي.
بابر دلته راغلی دی په 1526 کې، هغې اول نواګې د باجه وړله کوله، بیا تالاش ته راله، د دې ملګري نه مخکې د یو خپل خیمه لګولې وه، ټینټ جوړته مو وایو، ای لګولې وه، هغه ځای ته نن هم خیمه ویلې کېږي د دغه خیمې سره. او که مونږ بابر نامه وګورو نو بابر په دې کې وایي چې زمونږ سره په دغه علاقه کې د خوراک کمی رالو، نو مونږ لاړو ماندیش نوم یو کلی دی، دغه کلی مونږ ډوډ کو او دای نه مونږ سره ځان سره غله راوړه.
د دې ریاست چې په کار 1900 کې د قبالی ایجنسی حیثیت ورکړ شو، او بیا وروسته 1901 کې پاکستان کې شامل شو، ډیر لوی تاریخ لري چې د یو مذهبي کس اخون الیاس نه پیلېږي. څوک چې په کال 1901 کې پنهاک دره کې پیدا شوی و، هغه په قوم ملیزی و او د دین تعلیم دپاره د هغه وخت د هندوستان لاهور ښار ته تللی و. د حج کولو نه پس کله چې اخون الیاس په کال 1400 کې وطن ته واپس راغلو، نو د نهاک درې په ځای لاجو کلی کې استوګنا اختیار کړه. په کال 1400 هغه د 400 کالو په عمر کې وفات شو، او بیا د هغه زوی مولانا الیاس د دین د خپرولو کار شروع کړو. خو بیا د هغه زوی ظفر خان د لاجو کلی نه دیر خار ته لاړو او هلته آباد شو، او د یو خان په حیثیت کې دغه ټوله سیمه خپله ولکه کې واخیسته. لطف الرحمن د دغه کورنۍ په حق لا وای
د مولا اسماعیل لپس د تزویر ظفر خان د دین کار په زیبانی دنیاوی حیثیت خان جوړ شو، او د لاجبوک په زی دیر زی تلاړو دیر خار ته چت یو دیر دی، او الته کې بیا د زوی دی غلام خان هغه مل توسیدو، د غلام خان زوی دی قاسم خان. بیا د قاسم خان په باره کې د تاریخ کې مواد ډیر شته، د یو ډیر لوی خانو، د سره د سلوی زرو لخکرو، د زامنو آزاد خان، غزن خان، سعدالله خان، محمد سید خان. غزن خان د 1863 د امبیلا په جګړه کې میسا غشته و.
لطف الرحمن وایي چې د دیر دغه خان کورنۍ چې بیا وروسته ورته د انګریزانو په وخت کې د نواب نوم یا ټایټل ورکړل شو، په دیر ریاست باندې تر کال 1901 پوري مشري کړې ده. خو بیا هغه وایي چې په کال 1890 کې د جندل عمرا خان دا وخت د دیر شریف خان ته ماتې ورکړه، او هغه په سوات منګور کې پناه واخیسته. خو چې بیا کله انګریزانو د جندل عمرا خان د خپل ځای نه بے دخل کړو، نو شریف خان واپس د دیر ریاست واګې تر لاسه کړې.
عمرا خان چې دی د ته پټان نیپولین په نوم یادیږي، د ډیر جنجو د ته حکومت بنیادی طور باندې په جندل کې و. خو دا په 1890 کې د هغه وخت د دیر حکمران محمد شریف خان د شکست ورکو، او د دنه ټول دیر قبضه کو. نو دغه شان د عمرا خان سرحد د سوات سیند پورې ورسېدو. بیا عمرا خان د انګریزانو سره د ډیورنډ د معاهدې په وجه سره اختلافات راله، انګریزانو د خلاف کاروایی وکړه، د ده حکومت یې ختم کړ، او د افغانستان ته لاړ او هلته وفات شو. نو انګریزانو د افغانستان پس محمد شریف خان کم جی پمنگورا کی اسیدو واپس راویسو، اور دیر حکمران شو، اور دغه خاندان 1969 پوری حکومت کرے دے.
یو خوا دیر ته د یونان سکندر اعظم، د غزنی سلطان محمود، او د منځنی ایشیا مغل بادشاه ظهیر الدین بابر راغلی دی. نو بل خوا د برتانیې پخوانی وزیر اعظم وینسټر چرچل هم د دیر په غرونو د انګریزانو فوج سره د ځایي خلکو خلاف جنګېدلی دی، او د چکدرې سره نږدې ادینزه په غرونو کې د چرچل پیکټ په نوم یو یادګاری ځای هم جوړ شوی دی. لطف الرحمن وایي چې انګریزان په لومړي ځل د گلګت پلار چترال رسیدلی، خو بیا په 1890 کې عمرا خان سره د یو لاس لیک لاندې چترال ته د تلو راتلو، او د ټیلیګرام لاین د پاره د دیر لار استعمال کړی دا. ویل کیږي چې د والی سوات په مقابله کې د دیر نواب په خصوصي توګه نواب شاه جهان د تعلیم او د پرمختیا سخت مخالف او د ریاست دننه به د سکول او پوخ کور جوړولو اجازه نه ورکولو.
د دیر حکمران نواب شاه جهان هغه ډیر ظالم و. دغه په زمانه کې په دیر کې سکول نو، یو اسپتال نو، چا سیمٹی کور نشو جوڑا، چا خپل کور تا چونو نشو ورکولے، بجلی نپری خوادا. لکا اغدا خیالو چی کپرس کدر تا تعلیم راشی زما حکومت به ختم شي دا خلک ما نه مني او دا اغه د دې څخه دونه یری دوه چې خپل زوی خسرو خان هغه هم سبق نه دی پریخو دی هغه صرف د پرامنه سبق ویل دي او نور به پریخو دی
اوریدونکو د دیر تاریخ دومره لرغونی او اوګد دی چې په یو پروګرام کې د بیانول ګران دی خو بیا مونږ هڅه وکړه چې د آریا وخت نه واخله تر د سکندر اعظم بودمت هندوشاهی مسلمانانو او انګریزانو د وخت آثار او واقعیات درته وړاندې کړو بل وخت به د چکدری میوزیم کې د دیر نه موندل شوي لرغونی آثار د هندوشاهی د وخت ګنبد کلا د چرچل پیکټ د بابر غاخي او د دیر نواب د کور او کلا حقلا ځانګړي پروګرامونه کوو تر هغه وخت پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړي د خدای پامان
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپاره مېر ساحل سره اوریدای شئ.